د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساته خبرونو ته هر کله د سهارنی خبری مجله زنوریاس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو لنډیز، هند وای افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل به د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوی د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د مرستې د لیږد پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. د سالنګ د لویې لارې مسؤولان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي اوبی په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلندۍ خبریاله چې امیندواره ده بالاخره خپل هیواد ته ستنه شوه، شیرلوټ بیلس چې په افغانستان کې له الجزیرې تلویزیون سره کار کاوه، د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سر ټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. پرون د کابل د اثارو په بازار شهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4.9 افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېدله. کله چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسېدلی د افغانیو ارزښت پر لپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 10% لوړیږي. نن پنجشنبه د 14 هجري لمریز کال سلواغي یا د لوی د میاشتې 14 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له درېیمې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې په دولتي پوهنتونونو کې د تدریسي بهیر د بیرته پیلېدو محتاطانه هرکلی وکړ. ښځینه او نارینه محصلان هم خوښ دي چې بیرته زده کړې پیلوي. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو دوه محصلان
ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتونونه شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
د پخوا په رقم نجونې او هلکان یو ځای په یوه صنف کې خپل درسونو ته ادامه ورکول.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړو افغانانو سره د مرستې زیاتې کړي. په دې ترڅ کې جرمني په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره 140 میلیون ډالر مرسته کوي. په خوست کې د رسنیو مسؤلین وایي د ځایي طالب چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې له دې وروسته د په خپرونو کې موسیقي نه خپروي چې دا کار ښایي د ډیرو رسنیو د تړل کېدو سبب شي.
خلکو اعلانات ورکول شاید هغه هم څوک ورنه کړي، نو رسنۍ په خپله د سکوت خواته ځي او نشرات یې بندېږي.
او دا به هم واورئ چې میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا سهارنی لومړنی خبری مجله زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل هر کلی سره مخامخ شوي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوله اساسي غوښتنو څخه نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصلو نجونو هم بیرته زده کړې پیل کړې. نور بل اسمت څارونه واورو.
د طالبانو د حکومت له وخت رسیدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تودو ولایتونو کې انجونو او هلوکانو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هر کلی سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشي دبرا لاینز ویلی راځي چې په افغانستان کې په هنتونو ته د جنو او هلوکانو د بیرته تک بلاتړ وکړو. ملاتړ کوونکي د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیول شي. د نګرهار په هنتون محصل شمس الله وکیل زای وای
دا چې په هنتون دوباره شروع شول نو موږ ډیر د خوشحالي احساس کوو، ځکه ډیر هیله مو لرلې چې بیا په هنتون شروع شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
یو بل محصل جوند الله محمدی وای بلش توپیر په هنتون تراخلی دی.
د څه خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل بم راتللو سم کې باقي ناسول خپل زده کړې بم کوله. دا ځلم چې راغلو موږ په مغه شکل باندې سم کې ناسول، خو یو ځینې تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوه دي. انجن بیل زده کړې کوله کان بیل زده کړې کوله.
د راپورونو لمخې پرون د دولتي په هنتونونو د فایل په لومړی ورځ د محصلانو شمیر نسبتا کم و. محصلان او ځینی استادان وای د دې دلیل شایداوی چې لمړی ورځ و او دا احتمال هم شته چې یو شمېر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړې وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړې بهیر بیا پیل شو. محصلان د پوهنتونونو بیا پیل ته خوښ دي او له چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرم سیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبه په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځن وروسته د محصلانو پر مخ پرانستل شوه. د سمیع الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې 15 میاشتنی ځن وروسته پوهنتون ته تللي او د خپلو زده کړو بیا پیل ته خوښ دي.
دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع شول، ځکه چې د جنګو د عمله یې وخت بند و، بیا د کرونا ویروس و، نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لوی د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ له ډېره وخته دا وروسته په تمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف چې درلوده هغه په نیمګړی پاچو.
د کندهار پوهنتون له پرانستل کېدو سره ښځینه محصلانو ته هم د ورتګ اجازه ورکول شوې. د رڼا راشدي په نوم یوې ښځینه محصلې ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون ته تللې وه ټولګي او تدریسي بهیرې د پخوا په ډول وو.
نن هم په ونتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهیر روان وو او د پخوا په رقم انجن او هلوکان یو ځای په یو صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله، خو د شرایطو ته په کتو سره د انجن او هلوکان شمیر په ونتون کې لږ څه.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنیکي کېدو مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
موږ کای و راځم د پوانتون د شونځي دروازه تړو په دې معنی چې موږ لاس کاله د ټولنې له ترقې څخه د نړۍ د ترقې له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړز د کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني ونی په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13مه تدریسي بهیر پیل او درې ونی به دوام کوي او راتلونکي سیمستر به د 401 کال دوري یا حمل د میاشتې له پیل سره سم لسره پیلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. انټونی ګوتیرش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتو سرمشي په خپل شپاړس پخیز راپور کې چې د امنیت شورا لپاره چمتو کړی دی ویلي چې افغانستان اوس له څو بحرانونو سره مخامخ دی. بیړنۍ بشری وضعیت، د پیسو سخت کموالی، د بانکي او اقتصادي سیستم پاشلتیا او د پراخ بنسټه حکومت نشټوالی د افغانستان لوی ستونزې دي. سرمشي ویلي چې په 2020 کې په افغانستان کې 3.5 میلیونه تنو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو سږ کال په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر 40 میلیونه اوړي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم ویلي و چې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې په ډېرې دودي.
د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته افغانستان له ډېرې دونکي خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره ورځنی ژوند په یوه کنګل سوي دوزخ بدل شوی. موږ مجبور سوو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته مرستې وځنډوو، بلکې حیاتي ماموریتونه مو هم ټکنی کړو.
په پرونی راپور کې چې د یو نماد دفتر له لوري خبر شو راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د سرمنشي د دې راپور په اړه لاسنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو یا بې درکه کېدو په اړه ادعاوې رد کړې وي. طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر بشري وضعیت سربیره په دې هم نیوکه شوې چې د طالبانو په حکومت کې ښځو ته موقع نه ده ورکړل شوی.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام جرمني له د هیواد سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره یو سل څلوېښت میلیون ډالر مرسته کوي.
دا مرسته د جرمني د اقتصادي همکارۍ فدرالي وزیر پرون چهارشنبه اعلان کړه او وی ویل چې افغان ماشومان او ښځې په سخت ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکونګا د جرمني د دې اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې دا مرسته به په خورا حساسو شرایطو کې د افغان ماشومانو له یو نسل سره مرسته وکړي. د زیاته کړه دا کم ساري ونده به چې قید او شرط هم ورسره تړل شوی نه دی یونیسف ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د خپلو مرستو پروګرامونه پرې لا پیاوړي کړي. د یونیسف له معلوماتو سره سم په افغانستان کې 15 میلیون وګړي لومړی مرستو ته ارتیا لري. یونیسف وایي چې په دې پیسو به ماشومانو ته منظم واکسینونه، روغتیایی خدمات او د خوارځواکو ماشومانو درملنه وکړي. جرمني د یونیسف له لویو مرستندویو څخه دی. د هیواد په 2014 کې هم په افغانستان کې د یونیسف پروګرامونو ته 50 میلیون ډالر مرسته ورکړې وه.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوله سيزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ټولو خلکو سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. نور بل اسمت څارونه وورو.
څو تنو افغان مېرمنو چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي وي وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین دوام لري او بشري حقونه هم له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی رئیس سیما سمر غونډې ته وویل وضعیت نه یوازې ښځو بلکې نجونو ته هم خراب شوی دی. د بشري حقونو فعال حوریه مصدق په پرونی غونډه کې وویل چې نړۍ او اروپایي اتحادیه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
When you are meeting with the Taliban, make sure you have
کله چې له طالبانو سره وینئ ډاډ ترلاسه کړئ چې سری کرخې لري، مطمئن شئ چې له طالبانو څرګندې غوښتنې لري. د اسلو غونډه یو لوی فرصت و چې نړیوالې ټولنې خپل شرطونه له طالبانو سره شریک کړي وای. له بده مرغه دا فرصت له لاسه ووت.
هغه افغان ښځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوې وې د بشري حقونو د جایزې په نهایي لیست کې هم شاملې وې، خو جایزه د روسیې د حکومت کلک منتقد الکسی ناوالنی وګټله. په پرونی غونډه کې د اروپایي پارلمان غړي انا نیومن د غونډې د پایلې په اړه داسې وویل:
What is the main outcomes for me of this meeting is firstly
هغه نتیجه چې له دې ناستې ما ترلاسه کړه، لومړی دا چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دا په پارلمان او د اروپا د سیاسي ګوندونو په منځ کې زموږ ګډ دریز او ارزونه
ده.
د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ښځو، نجونو، خبریالانو او فعالانو پر وضعیت هم خبري وکړي. د اروپای پارلمان سينو غړو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ټول نیولې کسان خوشی کړي.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتری ویاند ویل چې جانسن پوتین ته له اوکراین پولیس سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په رڼا کې د اړتیا ده چې روان کړکېچ ته د حل یوه لاره وموندل شي. روسیې له اوکراین سره په پوله له 300 زیات سرتیري ځای په ځای کړی دی. کرملین په یوه بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناتو لیوالتیا نه ده ښودلې چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب وایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 500 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کرونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. د دې ډول کرونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا د نورو ډولونو په پرتله د واکسین د دو ډوزونو په وړاندې ډیر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نورو واکسین شوو ته په اسانه لیږدولی نشي. میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ. راپور نه وایي دا کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب را وستل شي. نور بل اسمت سروان وورو.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میتا نوی مجازي نړۍ یا میتاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه 115 پیټا بایټ، یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري می دار او څنګه نه ما ودا ځادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د مخابراتي شبکو ستونزې څه دي؟ ولې انټرنیټ کمزورې دی؟ د څل لپاره د ټلیفوني مکالمو کیفیت ټیټ دی؟ د ازادي په چپو کې خبرونه کې نن له دوو تدریو په دې اړه بحث لرو.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه صاف او واضح اوریدل شي. د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکم. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اندی مو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم.
په خوست کې ځای طالب چارواکو سیمایزو رسنوي ته سپارښتنه کړې چې په خبرونو کې د موسیقي نه خبروي. چارواکو دغه سپارښتنه د سیمایزو رسنوي مسؤلونو او کارکونکو سره په ګډه میاشتنی غونډه کې کړې. په خوست کې د رسنیو چلوونکو اندېښنه لري چې که په خبرونو کې دغه سپارښتنه عملي کړي نو به خی د اوریدونکو او لیدونکو شمیر کم شي او هم بل موسیقي پرته د دوی سوداګریز اعلانونه چې د رسنیو د تمویل یو مهمه سرچینه ده هم کم شي. په خوست کې د محل څوار لس سیمایز راډیوګانې او څلور سیمایز ټلویزیونونه فعالیت لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې سیمایزو رسنیو ته د موسیقۍ د نه خپرولو توصیه کړې او له دوی غوښتل شوي چې په خپلو نشراتو کې د سندرې نه خپروي. د سیمایزو رسنیو مسؤولان او کارکوونکي وایي طالبان د رسنیو د خپرونو په اړه یوه ملي پالیسي جوړه کړي ترڅو په ټولو ولایتونو کې په یو ډول پلی شي. دوی زیاتوي دا سمه نه ده چې د یو ولایت په آزادو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې موسیقي خپریږي او په بل ولایت کې مخه نیول کیږي. د هوا راډیو د خپرونو مسؤول ایوب یاد آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله دوی په رسنیو محدودیتونه وضع کوي یا له رسنیو دوی غوښتنې لري په خاصه توګه له خصوصي رسنیو څخه نو په دې برخه کې به دوی یوه ځانګړې طرحه ولري ترڅو ټولو رسنیو ته چې له مرکزه اداره کیږي له مرکزه ټولو ولایتونو ته هدایت وشي او د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق ټولې رسنۍ په یو چوکاټ کې فعالیت وکړي ترڅو د غستونځي مشکلات چې رسنۍ اوس لري زیدو ناقص ډول نشرات په بیلابیلو ولایتونو کې کیږي دا منسجم شي منظم شي د دې خاطر باندې اړتیا ده ترڅو د یو منظم پالیسۍ ولري او ټولو رسنۍ ته ولي.
د شمن رادیو تلویزیون خبريال اکبر یاسینی وایي دوی ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو لخوا په واضح توګه ویل شول چې سیمه ایز رسنۍ د موسیقي نه خبروي.
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نور نه شرنه کوي په خبرونه کې برنامه کې باید ځای ورنه کوي نو ته باندې رسنۍ د اقتصادي لپاره ولستوند سره مخ کوي ځکه په خوا چې رسنۍ یوازې په امدي باندې خلکو اعلانات ورکول د شهر نه بل نو ورته تل شاید هغه هم څوک ورنه کوي په اوس وخت کې بیا نو رسنۍ په خپل د سکوت خواته تجیو نشرات بندي.
د ولزغک رادیو د خبرونو مسؤل محمد دین شاه خیاری وای
د موسیقي د نخ پرې دو ستونزې رسنۍ ته دادي یو خو هغه مارکیټینګ لمانځزي یو بل ځنی اوس وخت کې اکثر رسنۍ سره کسان چې کار کوي کوم خبر اعلان وي اندویان چې کار کوي بي پیسو کار کوي همکاري کوي نو امکان لري چې دا غم دوی د لاس ور کې.
د غرغخ رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وای د رسنۍ ټول سوداګریز اعلانونه په ساز आवाज او موسیقي کې دي موسیقی بند شي نو دا د رسنوی لپاره چې لوړان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي یو ګواښ دی.
نو ټول اعلانات مثلا په موسیقي کې دي او مثلا په ساز او په आवाज کې دي نو دا رښتیا هم چې د رسنوی لپاره ګواښ دا ځکه رسنوی اسم د اقتصادي بوران سره مخامخ شوی دي لاس سات نشراتي چې درلودل تقریبا 270 راغلي.
بلوري ته ځای طالب چارواکي وای د موسیقي د نخ پرې دو پریکړه دوی نه بلکې په خپل سیمه ایزو رسنوی کړی ده. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شبیر احمد عثماني وویل
کچېری خزه د دین په بری کې پښتنه دي چانه کی باید دا اړیکه او خستل شي کچېرته د علم په مورد د علمي تحقیق په بری کې کومه پښتنه شي دا باید او خستل شي دا چې هغه دی اشپزي پښتنه تینه کی نو د دې ته ضرورت سره آیا دا د موږ د کلچر سره اړخ لګوي ای موږ تصمیم نه بلکې د رسنوي تصمیم دا ده غوښ تصمیم دا ده چې د نن نه دولي په موسیقي نه نشري.
خوست د افغانستان نه ولایتونو دی چې رسنۍ فعالیتونه په کې څناڅه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنوي د خبرونو سربیره څوار لس سیمه ایز راډیوګانې او د غرغخت ژمن زرغون او خوست په نومونو څلور سیمه ایز تلویزیونونه په فعالیت بوختی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو موږ خپل ازادي راډیو ناوړي یو یادونه کوو دی ازادي په چپو کې نن خبرونه چې د افغانستان په وخت له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې خبريږي په افغانستان کې د مخابراتو پا
په برخه کې پښتو بریاو او ستونزې خبرې کوو. د مخابراتي شبکو فعالیتونه څنګه دي، همدارنګه مخابراتو برخه کې یا د انټرنیټ په برخه کې خدمات څنګه بهتر کیدلی شي، پر دې موضوع به بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد شیبر ورته کتنه کوي.
ګارډین د یو آسترالیایي مرستندوی د سترګو لیدلی حال بیان کړی او لیکي، په افغانستان کې ماشومان لیدلی چې په ډیرانونو کې د پلاستیکونو په لټه کې وي چې پیدا یې کړي او وې پلوري، او له بیرباره د ډکو لارو په منځ کې یې پر ښځو سترګې لګېدلې چې ناستې وي، لاسونه یې خیرات ته غځولي وي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په داسې حال کې آسترالیا غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د آسترالیا مرستندویه فوینا مکشهی د چهارشنبې په ورځ د آسترالیا سناتورانو ته وویل چې دوی په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې داسې صحنې په خپلو سترګو لیدلې دي چې زړونه ورته ټوکر ټوکر شي. آغلی شهی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې مشره ده، د ویډیو کانفرنس له لارې په کانبیرا کې سناتورانو ته دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي نفوس تر 18 کلونو کم عمره دی او دوی د اوس لپاره هیڅ راتلونکی نه لري. میرمن شهی چې له سبا باندې 2 لسیزو راهیسې په نړۍ کې د بشري مرستو په چارو بوخت ده وایي تر اوسه دې د افغانستان تر وضعیت خوشینونکی او پیچلی وضعیت بل ځای نه دی لیدلی. آسترالیا غواړي په بشري برخه کې له افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي، خو د دې مرستې نیمایي هغه ده چې د 2021 او 2022 کلونو لپاره وار له مخه ځانګړې شوې وه، او 14 میلیونه ډالر تازه مرستې به د 6 کال پر بودیجه ورزیات شي. د ماشومانو د ژغورنې د نړیوالې ادارې په وینا په افغانستان کې څه باندې 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري، او یوازې په تیرو 3 میاشتو کې پر دې شمېرې څه باندې 3 میلیونه نور ماشومان ورزیات شوي دي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی، له بشري برخې پرته نورې نړیوالې مرستې د نړیوال بانک د مرستو په ګډون پر افغانستان بندې شوي دي، چې له دې سره د